السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پېښور پولیسو تایید کړی چې د دوی درې ملیشه سرتیري په نننی ځانمرګ برید کې وژل شوي دي. د پېښور د پولیسو مشر میا سعید رسنوی ته ویلي چې ځانمرګ بریدګر د سرحدي پولیسو د مرکز مخې ته برید کړی. هغه ویلي چې پولیسو دوه نور بریدګر مرکز ته د ننوتلو څخه مخکې په ډزو وژلي دي. د ملیشه سرحدي پولیسو دغه مرکز د پېښور مزدهمه سیمه صدر روډ کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ او مرکز هم پروت دی. اخوا د لیډی ریډینګ روغتون ویاند محمد عاصم وایي روغتون ته یو لس ژوبل کسان لیږدول شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي. پر اف سی مرکز د برید مسؤلیت تروسه لا چا نه دی منلی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې ناامني خورا زیاده شوې ده. په همدې حال کې پولیس او پوځ هم وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پېښور د نننی برید عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د امریکا او اوکراین چارواکي د جنیوا په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنیوا کې جرګه شوي وو او دغه وړاندې شوي پلان په اړه خبرې وکړې چې متحده ایالاتو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف جوړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خبرې رغنده، متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي او له اروپایي شریکانو سره په تماس کې پاتې شي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په خبرو اترو کې د امریکایي پلاوي مشري کوله وویل چې خبرو ډیر پرمختګ درلوده او زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ هغه مهال خوښ شو چې دوی ورسره د خبرو جزئیات شریک کړل. د اوکراین ستر مرکچي اندري یرماک هم وویل چې دوی ډیر ښه پرمختګ کوي او د وی عادلانه او تلپاتې سولې پر لور روان دي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زنده شوی جسد په هرات کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړند شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم پخوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنه یې تایید کړې ده. د فوټبالر د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی و چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنی فوټبال د اتلانو لیگ کې له خپل ټیم سره ملګری وي. او د هند مشهور فلمی ستوری درمندر دیول نن دوشنبه په ممبئی کې مړ شو. هغه نه اتیا کال عمر درلوده. درمندر چې دوه میرمنې او شپږ اولادونه لري له تیرې یوې میاشتې راهیسې ناروغه وو او په کور کې سا ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي، ولسمشر دروپیدی مورمو او یو شمېر نورو هم د دغه وتلي فلمي ستوري د مړینې په اړه خپله خواخوږي او غمرازي څرګنده کړې ده. مودی په خپل ایکس پانه لیکلی هغه یو مشهور فلمی شخصیت او یو خارق العاده لوبغاړی. هر رول چې لوبولی جذابیت او ژوروالی پکې راوړی دی. د خبرونو پای
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه صفی الله ستانګ زه خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به وړاندې په څو ناروغي باندې چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې زیات شوې دي خبري وکړو. له هغې ډلې دا چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. د شری په ارتباط به له یو متخصص ډاکټر صاحب سره خبري وکړو چې چی په افغانستان کې د شری ناروغي خصوصا په ماشومان او زړو کې په حال کې ده، څومره ماشومان او زړه ترې زوريږي، او د شری حاد ناروغي څومره دي په ټولو مواردو به بحث سره وکړو. خو په اول کې یو رپورت تغه کړي چې وایي په افغانستان کې الکتر لګ 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری اسهال او نور ناروغي له خطر سره مخ دي. یو ان والنتیر افغانستان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې روغتیایي خدماتو ته د دغو ماشومانو لاسرسی خورا محدود دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالي توان نه لري. مخکې له دې چې دغه راپور تاسو ته خپور کړو، تاسو غواړو چې د ازادي رادیو په واتس اپ نمبر مثبت 340 شپکسو یو 210 290 باندې لمک سره تماس ونیسئ، د خپل ماشومانو د روغتیا په ارتباط باندې لمک سره خبري وکئ.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وای واړه اولادونه او ریرونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته ویل څوره مخکي یو را د سینه بغل ناروغي لامل ومړ. دوی زما یو را چې زما د خپل اورادونو په څیر د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو. یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغي اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانې نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانې نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورسته یو طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای، سکالی ماشومان د سرپناه د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلا بیلو ناروغي وخت شوي، او د روغتي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اوس مهال لري ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې دروان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو، اوس مهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي او هوا خدا خیمه دي، او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یو د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسیا په واسه کې کله ته نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو داسې ته مسله باندې چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیون افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي، او روغتیایي خدماتو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. د غړلې پرون جمعه د نومبر 22 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپل شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدماتو لاله د دینورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده، ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي، او د 2015 له پیل څخه تر اگست پورې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 16 په یو راپور کې ویلي چې د بشري مرستو چټک مخچل عملی د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارزواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومان د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالۍ 22% اوسیدونکو صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، او د 400 ولسوالۍ لډلې یوازې په 93 ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه شته، او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
ازادي رادیو ته غواګی است. د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د افغان ماشومانو د صحي وضعیت په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې وی لکتر لګ 14 میلیونه افغان ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ دي، له هغې ډلې د شری یا سرخکان ناروغي همدارنګه ځینې د سړې هوا پراتلو سره د تنفسي ناروغیو د زیاتې دي پیښې چې افغان ماشومان ترې کړیږي. دغه ټول د ژمي پراتلو سره د دغو ناروغیو د لا زیاتېدو اندېښنې پسې ډېرې شوې دي. د همدارنګه ګڼو ماشومانو ته د مناسبو ژمنیو جامو، کافي تودو کالیو، د کور د تودوخې د امکاناتو نشتوالي دا د دې لامل شوې دي. البته دې ته په پام چې په افغانستان کې سږ کال طبیعي پیښې زیاتې شولې، له هغې ډلې په ختیځ کې زلزلې، سیلابونه او ګڼې نورې پیښې، بیا په تېره له دې چې میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران په زور راایستل شوي دي او په منځ کې لکونه افغان ماشومان هم شته. دوی ټول د ژمي په راتلو سره له بیلابیلو ناروغیو، له هغې ډلې له تنفسي ناروغیو سره هم مخ بلل کېږي، تر څنګ یې د شریا سرخکان او ګڼو نورو ویروسي ناروغیو سره هم لاس او ګریوان بلل کېږي. تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د زینو اوریدونکو سره به هم په دې مورد باندې خبرې وکړو. د هغوی د ماشومانو د روغتیا په ارتباط به لاغوی نه ډاډ واخلو. کولی شئ د ازادي راډیو په واتس اپ باندې مثبت 340 شپږ سو یو 210 209 باندې موږ سره زنګ راوئ. البته یو اوریدونکی لرو اوس به ورسره خبرې وکړو چې څوک د مهرباني وکړي، څوک یاستې، له کوم ځایه غږیږئ؟
سلام علیکم، سال خیر جوړ کلاری د بخیر.
سلامونه، ستړي مشه، مننه کوم، مهرباني وکي.
روزه سیاد من الحکم درودات ول سوالی نه سره اړ کنيول.
خا خا، ستړي مشه، بخیر اغلی. زموږ په دغه پروګرام کې په دې مورید غږیږو چې اوس ژمه امر روان ده او په ماشمانو کې د ناروغي د زیاتېدو ستونزې اوس ډیر شوې دي. البته د 14 میلیون ماشمانو د ژوند په ارتباط باندې اندېښنې دي چې دوی به د شری هم دارنګ د زینو نورو ناروغي سره لاس او گریوان کیږي، خصوصا دا چې اوس ژمه روان ده او کافي امکانات هم نشته په دې رده دا چې په زینو سیمو کې طبیعي پیښې وشوي لکه زلزلې او سیلاونه او نور، نو د ماشومان وضعیت ښه نه بلل کېږي. تاسو راتوئ چې تاسو په سیمه کې ماشومان په څال کې دي، د تاسو خپل ماشومان څنګه دي، روغتیایي خدمات لري نه لري؟ ښه فکر کوم د دوی واتس اپ البته مشکل سره مخ شو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې تاسو کولای شئ په واتس اپ باندې موږ ته زنګ راووهئ یا حداقل موږ ته مسکال راکړئ چې موږ برته تاسو ته زنګ ووهلی شو. په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې خبرې کوخه. مهرباني وکړئ بیا فکر کوم کوم اوریدونکو رخ شوی دی، که زموږ غږ اورئ نو موږ تاسو غږ اورو، رابطه مو برقراره شوې ده. مهرباني او خبري وکي د تاسو غږ راځي موږ ته. خا فکر کوم ستاسو او ستاسو غږ لرم، مهرباني وکي وو اورم.
ایمو دې نیټ دی روښانه.
خا فکر کوم د دې څه مشکل دی، د انټرنیټ او شي ام از موږ هم کار به هڅه کوي چې نور اوریدونکو هم را پیدا کړي. د واتس اپ البته یوازې اوس د واتس اپ لاري کولای شي تاسو د ازادي رډو دغه پروګرام ته زنګ راوي، مثبت 340 شپکسو یو 210 209 زموږ د واتس اپ نمبر دی. البته په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د روغتیایي ستونزو په ارتباط خبرې کوو. دا چې راپور نو وی لکتر لګ 12.9 میلیون افغان ماشومان له ستونزو سره مخ دي. مهرباني وکړئ څوک یاست، له کوم ځای مو زنګ راواله؟ ښه فکر کوم د واتس اپ څه ستونزه ده، خو په هر صورت د روغتیایي خدمتونو د محدود لاسرسي په ارتباط هم ګڼې اندېښنې شته. دا چې په ژمي کې د ګڼو سیمو لارې بندېږي، همدارنګه د واکسینو د پروګرامونو د نیمګړي پلي کېدو، همدارنګه د تغذیه او درملنې د مرکزونو د کافي تجهیزاتو نشتوالی او ورسره د روغتیایي پرسونل کمبودي، هغه نور مسایل دي چې د ماشومانو د اسهال، تبې او نورو موسمي ناروغیو د درملنې د زند لامل کیږي او په همدې خاطر باندې د شاوخوا 12.9 میلیونو افغان ماشومان ژوند د ژمی پر رسیدو سره له خطر سره مخ بلل شوی دی او ویل شوی دی چې ک دغه ماشومان د درملنې لپاره کافی بودیجه په اختیار کې ورنکل شي ډاکټرانو صحی ټیمونو ته نو د افغان ماشومان ژوند چې وارد مخه له خطرونو سره مخ او لا به وګواخل شي. همدارنګ په ماشومانو کې د سرخکان یا شری د ناروغي د زیاتیدو مسایل هم په دې ورستو کې ډیر شوې دي، خصوصا په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې او هغه چې په اکیوټ یا حالت کې دی بیا کابل ته را انتقالیږي او هلته د ډاکټرانو لخوا درملنه کیږي. د شری یا سرخکان په تیر بیا د چې پیخي څومره ډیر شوې دي په دې مورد باندې موږ خبرې کوو. البته ډاکټر صاحب فرید الله مریض موږ د پروګرام میلمه ده، موږ به ورسره د شری یا سرخکان د ناروغي په ارتباط باندې ورسته وګورو. خو اول اوس یو لنډه وقفه اخلو، بیا به برته پروګرام ته دوام ورکړو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه ل دې ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا مو هم خره غلاس تویم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک یې کوم ځای مو زنګ راواله. بله زموږه کاوره مهرباني وکړئ کوم ځای مو زنګ راواله دی روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. عمر مدثریم له پکتیکا ولایت ورګونو رسول الله خان
خستړي مشه په خیر راغلی. موږ په دې مورد غږیږو چې په ماشومانو کې د ناروغي د زیاتېدو احتمال وړاندوینه شوې ده. ویل شوې چې 14 میلیونه افغان ماشومان د شری سال طبي او نورو ګڼو ستونزو سره به مخ بلل کیږي په دې چې اکثر روغتیایي مؤسسو ادارو ته کافي بودیجه هم نشته او مالی توان د دوی کم ده. د خپلې سیمې په ارتباط راتوي چالته ماشومان په څه وځ کې دی او آیا کافي خدمات شته درته که څنګه؟ بله زموږ غاورې تاسو لګ مزایته که تغییر ورکه چې د انټرنیټ ستونز غاګ ملک جال راځي او غاګ ملک جال راځي اما که لګ زایته تغییر ورکه یا یو چاره وکي چې غاګ مسئی شي
اوس سم شو
اوس به سئی شو. تاسو خبري وکي لطفا
ترته د خپل وړاندې خبرې وکم د مشمانو وړاندې دلته کوم چې اوس ژمن پر رسیدو ده تقریبا کوم ورته مخکړي
سې تاسو په خپل کورنۍ کچه باندې څه شي کولای شئ د ماشومانو لپاره؟ مثلا د دوی د تودو ساتلو یا د چې په احتیاط باندې وګرځوي ډیر ونګرځي بهر که ضرورت نه وي، دغه مسایل خو د تاسو په لاس کې دي، دا څومره رعایتي په غوښتنې؟ بله خدې دوی اړیکه پرېښول بل اوریدونکو لرو که څنګه؟ زه خپل تخنیکی همکار څخه پوښتنه وکم چې که کوم بل اوریدونکو وي له دوی نه به هم خبري واورو. که زموږ غاورینو د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست، له کوم ځای مخ زنګ راواله او خبري کوئ؟ فکر
محمد د لغمان ولایت سربته ماسکم.
ښه مهرباني.
ملګری ملتونه او واجی سنتګانور د افغان ماشومانو په اکل باندې کوم ترتیبات روان کړی دي؟ کمزوري دي، اوس دلته یخنی ده او ماشومان تداویان یا ته په کلینیکونو کې کمزورې ده. هلته شلار شي لیک سور کې هغه کافی نه، هلته سور شي بیا دواخانه ته هغه کوي شور شي په بازار کې دوا یې واخلي. نو د افغان ماشومانو تداوی سلسله چې ده دا بالکل کمزورې ده. بیا خاطر مهاجر ورونه شراغلي دي، هغه یو مشکلات خو نه بر مخامخ شل چې مهاجرت شپې ورځې دي، بیا دلته غوی ماشومان ته یخنی ده او د سرپنام صحیح سیستم برابر نه ده، نو ماشومان ډیر مشکلات سره مخامخ دي. دا خبره حقیقت ده. او ملګری ملتونه هم بیا داسې پورا کار نه ده کړی چې لکه لازم وو او مناسب وو. مشکلات ډیر دي ورور.
ښه، مننه. دا پوښتنه هم کېږي چې تاسو په خپله سیمه کې په لوکل یا محلي کچه باندې څه شي کولای شئ، ټولنې یا خلک څه کولای سي که مرسته ونه رسیږي؟ نو خو نه شي کولای چې ماشومان مرګال پرېږدي، دوی خپله څه کوي خلک؟
خپل حتی لوسه پورې خپل امکاناتونه خلک کار اخلي. دا صحیح ده، او لکه کم امکانات دی په اصطلاح یعنی 10% امکاناتونه غوی کار اخلي. او ملګری ملتونه هم چې دي همدغه 10% کومک دی، 10% عقلا 50% هم دی غوی کومک نه ده، چې کومک عقلا د ماشومانو لپاره خو تکمیل یعنی مکمل کومک وای نه ده، کومک پوره نه ده، کمزورتیا شته.
او د حکومت چارواکي څه کوي په کلینیکو ته چې کله ځي هلته کافي امکانات او دوا او ډاکټر داسته کڅنګ
د ډاکټرانو په لاس باندې وایم چې ډاکټرانو کمه ده. اپولو بیا د طالبانو حکومت څه دی، دوی صرف یو شی ته ډیر متوجي وي چې هغه دوایان دوی راشي صرف سارنه کوي چې دا دوایان بیرته ونو یو شخصي لابراتوار نو کې خرص نشي او نظارت کنټرول صحیح ده. او بیا خوانه چې کوم دوایان راځي لکه اکمالات تک پوره نه ده، اکمالات په اصل کې پوره نه ده، اکمالات مشکل ډیر ده.
ها صحیح. ډیر مننه کوم، سلامات اوسې د تاسو نه. اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند پروگرام تغوغی استه. البته په دغه پروگرام کې مو اوس ډاکټر صاحب رفیقی میل مکړه ده، له دوی نه به د ماشومانو د روغتیا په تیره بیا د ژمی پراتلو سره د هوا په سړېدو سره په ماشومانو په هغه کې چې له خطر سره مخ دي د تنفسي ناروغیو لکه زکام، والګي او همدارنګ سینه او بغل او د ټوخي دغو ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط به خبرې وکړو. همدارنګ د نورو ناروغیو لکه شری، اسهال، تبي د دوه ټولو مسایلو خصوصا هغه چې له خطر سره مخ خلق گواخی. ډاکټر صاحب ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته او را سره خبرې کوي. کور مودان ډاکټر صاحب، موږ البته لکه څنګه چې خبرې کړې وې زموږ همکار له تاسو سره په دې مورد غږېدلو چې په افغانستان کې د ژمی پراتلو سره خصوصا د تنفسی ناروغیو د فلو یا د ریزشونو زکامونو مسائل ډیریږي، خو تازه موږ ریپورت لرو چې 14 میلیونه افغان ماشومان له خطر سره مخ دي، خصوصا د ژمی پراتلو سره د دوی دغه مسائل نور هم زیاتیږي لکه د شری، سال، بیا ور سره د نورو تنفسی ناروغیو مسائل هم زیاتیږي او ماشومان له دغه درک ډیر زیات اغیزمن دي. په اول کې راتوي چې ماشومان ولې نسبت نورو ته اغیزمن پات کیږي، یعنی ډیر اغیز ولې په ماشومان باندې ناروغي او موسمونه کوي؟
مننه ډیر زیات. نه یوازې افغان ماشومان، د ټولې دنیا ماشومان په سړه کې، سړه هوا کې یا په ژمي موسم کې د یخ سره د مواجه کېدو په دلیل د ریزش او د ټوخي او والګي او داسې نورو تنفسي ناروغیو سره مساعد کیږي. او په افغانستان کې دا وقت ډیر زکه دي چې مونږ د ماشومان لپاره مناسب وسایل نه لرو او یا ډیر کم لرو. د ماشومان ډیر اخت کېدلو علت دا دی چې عمومي صورت سره د دوی د وجود مقاومت ټیټ دی. په دویمه درجه دوی زیاتره د ځینو سوی تغذی او دا د خوارځواکۍ په ناروغۍ هم اخته وي. د دوی محیط یعنی شخصي محیط هم ډیر مناسب نه وي. مثلا نشي کولی ماشومان د فقر، غریبۍ، د ناپوهۍ له وجې یا د فامیل خصوصا د میندو د بې سوادۍ له وجې
ماشومان چې کله لوب کوي د بیرون ناراضي کوته دوی د لاسابون په ذریعہ د عقل د شلو ثانیو لپاره د لاسونو او د مخ ځینځلو امکانات نه لري، نو ټول ویروسي امراض چې د لاس او د پزې په شاوخوا کې وي د ماشومانو یا د کوچنیانو لپاره د ناروغۍ زیات سبب کیږي. د زیات دوستان دي یا اوریدونکي دي متوجه وي چې هغه ماشومان چې سن ډېر کوچنی دی په ژمي کې د داسې ناروغۍ سره ډېر مواجه دي، لکه هغه ماشومان چې عمر یې تر دوه میاشتو وي دوی زیات اخته کیږي، نو باید کوشش وکړو چې دوی د یخنۍ نه وساتي او په کورنۍ کې هغه څوک چې ناروغه وي د دوی سره ډېر تماسونه ونه نیسي. دغه ماشومان ممکن چې نهه میاشتې په یو محیط کې روبېدلي وي او اوسېدلي وي او وروسته چې یو محیط راځي باید د دوی د کوټې درجه د اقل د شلو او د پنځه درجې سانتي ګرید په شاوخوا کې وي، لباس یې تود وي مګر ځان یې بل یو عمده فکتور چې د ټولو د انسانانو لپاره د تنفسي ناروغۍ سبب کېږي خصوصا د ماشومانو لپاره هغه د هوا ککړتیا دی.
ډاکټر صاحب، په همدې مورد به مشخص او بخې چې خبره مقطع کوم، په همدې مشخص مورد به اوس درنه پوښتنه وکړم. په کابل او نورو سیمو کې د ژمي په موسم کې البته معمول دا وي چې شرکتونو او کمپنۍ یا هغه بلډینګونو والا دوی زغال سنگ سوځوي یا ډبرو سکاره، او په هغو سیمو کې چې خلک غریب دي هغوی لرګي یا پخوا خبر ربړونه او دا نور هغه به سوځول پلاستیکونه، او اوس که څه هم مخنیوي کېږي خو بیا هم په لویه کچه باندې مخنیوي دغه کار به سخته وي. یعنی دغه د سون توکو معیاري توبه مالته ډیر تر پختنې لاندې دی او ورسره هوا ډیره زیاته ککړې وي. یعنی په کابل کې کڅوک په ژمي کې ګرځي نو د کابل په اسمان یا فضا باندې یو لړ خبراوي، او دا ټول د همدغه سوانتوکو د غیر معیاري سوانتوکو دود دی چې پاس خيزي او برته دا په چې هوا تودیږي یا هوا کاغوي برته دا لاندې راځي او خلک برته تنفس کوي، یعنی یو ډیر بد وضعیت یو هوا ډیره ککړې وي. دغه څومره د ناروغي او فسادي زیاتوي کچه څومره لوړوي دغه مسله؟
چې رښتیا درته وایم د مشخصه فیصدي ونه وایم، ځکه چې څومره دغه ککړتیا د هوا ککړتیا تاثیر کوي. یعنی خو په عمومي سره سره که مونږ وایو په زمونږ په وطن کې یا په ډېرو غریب ملکونو کې د تیل سوځېدل په موټرو کې په فابریکو کې په نور ماشین آلاتو کې دا سټنډرډ تیل نه دي، دا ډېر ګاز تولید کاربن ډای اکسایډ تولید هغه فضا زمون ککړې. دویمه در لکه تاسو ویلې د زغالو د نورو غیر سټنډرډ محمد څنګه مواد چې کاریږي هغه هم محیط ته ډیر ککړتیا مخامخ کوي. همداسې زه تاسو وایم چې زمونږ کوټو کې حتی مونږ چې استفادت کوو مونږ هغه صحي شرایط نه پېژنو یا نه پېږو یا موس نه رسېږي، لکه بخارۍ نه لوګي وځي هغه لکه ډبرو سکاره یا نور سکاره چې دي، یا زمونږ په کورونو کې زمونږ د دروازې او کړکۍ هېڅ موجود نه دي یا تهویه نه وي چې د کوټو هوا تصفیه شي او د کاربن ډای اکسایډ یا نور مضره ګازونه چې تولیدېږي دا بهر ته وځي، دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. خپله دا د کورنیو ګڼوالی مثلا په یوه کوټه کې د شلو پنځلس کسو اوسېدنه دا خپله یا د حیوانات سره ژوند کول په یوه کوټه کې دا ټول د هوا ککړتیا باندې تاثیر لري په ټولو خلکو خصوصا ماشومانو باندې، ځکه د ماشومانو د دفاعي سیستم کمزوری دی، شوشونه یې ډېر کوچني دي دوی ډېر زر، او د ټولنه مهمه دا ده چې دا یو دفاعي سیستم چې موږ ورته ټوخی یو یا پرنجی یو، کله چې میکروب یا مضره مواد تنفس ته یا سږو ته داخلیږي ټوخی کېږي پرنجی کېږي چې هغه د باندې واچوي، مګر ماشومان دا توان نه لري چې هغه شیان دغه نه خارج کړي، وجود ته نه وځي او په وجود کې ورته هوا او درجه مساعده میکروبونه تکثر کوي زیاتېږي او ماشومان په مرض اخته کوي.
بلی مننه ډاکټر صاحب، تاسو یو مهم نقطې ته اشاره وکړه چې هوا تصفیه کیږي نه، یعنی هغه مزره هوا لام پاتې وي. اکثر کورو کې خدا سي وي چې خلک ځینې کسان لساړو سره ډیر حساس وي او نه غواړي چې ساړو خوري یا هوا را یا هوا را شور باندې ولګيږي. مګر ډیر مهمه ده چې دوی د خپل کوټو هوا تصفیه کی هداقل یو ورځ په یو ساعت یا د ورځې هداقل کړکۍ یا دروازې خلاص پرې دي چې د هوا تبدیل شي. دا مورید ولی په افغانستان کې نه رعایتېږي فکر کوي؟
دا مسائل داسې دي چې دا زمونږ او ستاسو اول د کور ساختمان چې دی کله په کوم سټنډرډ جوړ شوی دی نشته. حتی زمونږ په سټنډرډونو کې ډېر ښه کورونه چې په افغانستان کې دي د هغې کې دا د د وینټیلیشن یا د اگزاس یا چې یو هوا چې ووځي دا پکې نشته. یو بل شی ورته په انګلیسي کې کراس وینټیلیشن وایي چې باید د کوټو ساختمان داسې وي چې یو خوا یې وازه کې بل خوا یې موازه شي د هوا دینه ووځي د باندې، دا پکې نشته. دی که دروازه او د کړکۍ د یوې خوا ته ده چې هوا پکې تبدیلیږي نه، هماغه کړکۍ یا دروازې خواکې که لږ نوې هوا راځي او زړه هوا خارجېږي، مګر په نورو کنجونو کې دا پاتې کیږي. موزره هوا او ګرمه هوا زیاتره سپکه وي د چتونو کې او پورته وي، او تازه هوا چې راځي هغه سړه وي لاندې راځي، مګر پاس موږ احساس نشته یا د هوا د وتلو لپاره امکانات نشته. یعنی د کورونو نادرست ساختمان د دې یو فاکتور کېدلی شي زموږ په نظر.
ډاکټر صاحب، په لویدیځه نړۍ کې هیوادو کې اکثر د زکام یا د ژمي نه مخکې د فلو په ارتباط واکسینونه وي چې بیا اکثر دغه ناروغي ویروسي ناروغي چې د تنفسي هغه سره تړلې وي، خصوصا فلو، دا تر ډیره پورې مخنیوي کیږي. خو یو هغه حالت وي چې مثلا ډیر یخ کې سوکو وي چې هغه ناروغ شي قصدان یا کو غواړي، نور تر ډیره پورې د دغو حداقل د څور ډولونو فلو مخنیول کیږي. په افغانستان کې هم دغه کار ورکړي کې که څنګه چې واکسینونه الټرې واچي او خلک واکسینونه وکړي د ژمي نه مخکې او د دغو فلو په ځت؟
ولې نه، دا کېدلې شي، مګر دا ډېر لوړ قیمت لري. زمونږ وطن زه په افغانستان کې د واکسینو یا د اطفالو یا د میندو د واکسینونو یو د کسان نه یم چې اساسي تدابیر مو یې ښه ده. منګه فکر کوم چې خلکو ته واکسین مفتی دا، خو خلکو ته مفتی مګر څوک چې اخلي مثلا دولت ته او یا یونیسف ته چې ما په کې کار کړی هلته موږ ته مفت نه وو. دلته اوس په امریکا کې ژوند کوم، دا اوس په جرمني کې هم دلته کې یو ماشوم ته وړي د فلو واکسین ورته کې دیقل په امریکا کې $240 غواړي. تا یو د کورونا واکسین کې تنه $2500 غواړي، او دا د افغانستان د اقتصاد د دولت اقتصاد سره برابر انده. او همدارنګه د کورونا ولی په ځینو خلک کې د ډول د واکسین کې کومه کوي یو شی چې ډېر توجه وړل چې دوستان باید دې ته موږ مخصوص نه کړو چې د واکسین باندې ډېر فوکس وکړي. دا هر ملک چې دی، دا غربي ملکونه چې د دوی اقتصاد ښه دی، دوی ته معلومیږي چې دا اوس چې شیو د امراض یا د کوم تنفسي امراض چې مروج دي دا د کوم ویروس نه دي. دا تنفسي امراض ویروس چې دی دا ډېر نوعیتونه لري چې کرونا یو جز دی. دی دا معلومیږي چې دغه ویروس دی به د هغې مقابل کې واکسین جوړوي او هغه خلکو ته تقدیموي. زمون په ملک کې داسې کوم سرویلانس یا داسې ریسرچ تحقیق ډېر غیر اقتصادي او نه کېږي یا موږ امکانات نه لرو چې پیدا کړو چې نن ژمي کې یا د سکل ژمي کې کوم ویروس سی باعث دې شوی دی چې تنفسي ناروغۍ زیاتې کړي دي، او آیا د دې په مقابل کې موږ د واکسین جوړولو توان لرو که نه، او که لرو یا هغه تولید کو او هغه خلکو ته عرضه کړو. نو دا شی نشته. نو په دې خاطر خلک باید دا تشویش ونه لري چې هله زر کوي واکسین پسې لاړ شي، ځکه امکانات یې کم دي. او کوم واکسین هم افغانستان ته ځي نو هغه که چېرته په مناسبو شرایطو کې تللي نه وي، د خارج نه راغلي او قیمت هم پرې ولګېږي، مناسب واکسین هم نه وي،
منګه غا تدبیق کو نو د خلق تشوشونه کې په مقابل کې زمون کورنی تدابیر په نظر کې ونیسو. نو هغه مونږ ویل چې آزاد هوا، پاکه هوا، شخصي حفاظت، د لاس او د مخ مینځل، د کوټو هوا تصفیه کول، د ډیر سړې هوا سره ماشومان نه پرېښودل چې مواجه شي ماشومان او زاړه او سپینګیري او هغه کسان چې دوی مزمنې ناروغۍ لري لکه قلبي ناروغۍ لري، توبرکلوز لري، یا مثلا ځینې نور ناروغۍ باندې اخته دي، هغوی باید ډېر احتیاط وکړي چې د سړې هوا سره مواجه نه شي. د دې په څنګ کې ډېر ښه تدابیر موږ لرو چې د ریزش نه څنګه اخته پې نه شو. اوس که په کور کې او کلي کې مو ولیده چې ریزش راغلی دی، موږ باید د ورځې څو وارې د مالګې په اوبو، په شیر ګرمه اوبو خپل پزه او ستونی پاکو. دا ډېر زیات مرسته کوي. یعنی زه چې کله د نه اتیا نولس او نه اتیا کال نه زه د دې پریکټیس کوم چې دغه د مالګې په اوبو او په شیر ګرمه اوبو د ستونی پزه خولې پاکول د ریزشون ډېر زیات مخنیوی کوي. دغه توجه وکړو. د دې په څنګ کې مونږ که څوک په ریزش اخته شو، هغه کوشش وکړو چې د ګرم مایعات نه زیات استفاده وکړي. زموږ معمولي مایعات چې ډېر مروج دي د پخوانه، مثلا شورواګانې یا ډېر ساده شدو چای یا د زنجفیل چای، دا مونږ او تاسو سونډې ادرک ورته د دې چای یا د سلور زموږ په کورنیو کې دا مروج دي که دا استعمال شي، نو ریزش به وي. ځکه د ریزش مخنیوی نه کېږي او ریزش سس ناروغي ده چې دوا نه لري. خپله مرحله طی کوي، درېو نه تر پنځو ورځو پورې کله لږ زیاتېږي. نو هلو تاسې اورئ؟
بله ډاکټر صاحب، موږ ستاسو غږ اورو. بله،
نو دالته باید کوشش وشي چې دغه مراقبت د ماشوم وشي، ښه خواړه وخوري، ګرم خواړه وساتل شي ماشوم او نور مریضان، چې دا نور میکروبونه د وجود فعال نشي او داسې نه بغل او نور ناروغۍ ته لاړ.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خصوصا ساعت طفل او نورو د ماشومانو اړوند مرکزونه چې دي، په دغو کې د ژمي په موسم کې ماشومان ډیر زیات وی بستري کیږي، په هر حالت کې خو په ژمي کې دا غز ډیر ویوال ته ډیر د شدید نمونیا، سینه بغل او د ډیر شدید ټوخي ناروغان ماشومان راځي. څه په کار دي چې یعنی په اول کې مراقبت وشي مخکې له دې چې دوی ډیر په بد حالت کې شفاخانې ته انتقال شي، یعنی ماشومان په مرګونی حالت کې انتقال کیږي؟
ډیر سوال تاسو کوم غوښتل چې په دې خبرې وکم. موږ چې تا په اول کې په کور کې څوک ناروغ شي، ټوخی او یا تنفسي مشکل لري، په دې باندې ما کتابونه لیکلي دي او دوستان او ډاکټران ته عوامو ته عرضه شوي دي. خو اوس په وی نه چې ټوخی ولري څوک، د دې لپاره عاجل ضرور نه ده چې دا ډاکټر ته وځغلو. ډیر ساده تخنیکونه شته دی چې موږ د هغې په ذریعه پیدا کړو چې دا زما ماشوم یو ساده والګی او ریزش دی او که دا یو سینه بغل دی. مخکې دی چې خراب شي موږ یې هغه لازم زیاته وړی شو. زه درته لږ به سخت وي خو زه کوښښ کوم چې په ساده ژبه یې تشریح کړم. که ماشوم تر دو میاشتو پورې وي، یعنی دو میاشتنی عمر ټیټ وي، ډیره ساده خبره، که دا چوشلی نشي یا شودو رودلی نشي، دغه ډیره خطرناک علامه ده. موږ باید عجل ماشوم روغتون ته ورسو. بل علامه چې ډیره په دغه سن کې خطرناکه ده، هغه دا ده چې که د ماشوم شونډې او پزه او مخ لږ شینوالی پیدا کړي، دا ډیره خطرناک علامه ده چې موږ باید عجل ماشوم روغتون ته ورسو. دریم علامه ده چې چیرته دا تبه ولري، موږ باید عجل ورسو. او څلورم علامه دا ده چې که چیرته موږ په یوه دقه کې د دې د تنفس شمیره حساب کړو، که دا شپېته او یا د دې نه پورته وي، نو دا ماشوم په سینه بغل اخته دی، موږ باید عجل روغتون ته ورسو. دا څلور علایم وو چې هغه ماشوم چې عمر یې د دوه میاشتو نه کوز دی، موږ په کوم وخت کې په کومو حالاتو کې دا باید روغتون ته ورسو. که چېرته د یو کوچني عمر د دوه میاشتو نه تر یوه کاله وي یا تر دولس میاشتو وي، یوازې ساده ټوخی ولري، موږ هیڅ ضرورت نه لرو چې د دواخانې نه دوا واخلو، چې متاسفانه دا ډېر معمول دی. انټي بیوټیک خلک اخلي او ډېر قوي انټي بیوټیک په دواخانو کې ورکول، دا ټول غلط دي. یوازې ساده مراقبت، د کور مراقبت، د کور مراقبت هم دا دی چې تود ساتل، د پزې او خولې پاکوالی، د مالګې د محلول په ذریعه، او د دې ته زیات مایات ورکول او ښه خواړه ورکول چې ته ممکن وي د دې په ذریعه دا ښه کېږي. خو لږ باید پلار و مور متوجه شي چې د دې ماشوم تنفس څرنګه دی. که چېرته د دوو میاشتو تر دولس میاشتو یو ماشوم تنفس څلوېښت او یا د دې نه اوبخي پنځوس او یا د دې نه پورته وي، نو داسې نه بغل دی، باید یو ډاکټر سره مشوره وشي یا یو سی کارمند سره. حتی دغه موږ چې ورته کورنۍ سی کارمندان یو سی ډبلیو دوی کولی شي دې تداوي وکړي، د یو ساده انټي بیوټیک په ذریعه تداوي کېږي. خو بیا کله موږ او تاسو که وایو چې اواز لري خرخر یا خراسک ورته وایي، داسې اواز ولري یا یې شونډې شنې شوي او یا یې دا د سینې دیوال ډېر ښکته پورته کېږي، نو په دغه صورت کې مریض سینه بغل دی، باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر ویږي چې شفخانې ته یې روغتون ته ولیږي بستر شي که نه شي. دا ماشومان ډېر بستر ته ضرورت نه لري، مګر کوم ماشومان چې عمر یې د دوو میاشتو نه کم و، د دوی بستر ته ضرورتونه ډېر دي. دریم کټګوري هغه ماشومان چې د یو کال نه تر پنځو کلونو پورې دي، د دوی لږ څه تکلیف یې آسان دی. بیا هم هغه د کورنۍ مراقبت د ټوخي او والګي په وخت کې باید ورسره وشي، د دوی پاکوالی ساتل، د پسې ستوني لاسونو په تود توده هوا کې د دوی یا په کوټه کې د دوی ساتل، خو البته د کوټې هوا باید تازه شي. دې ته د ګرمو جامو اغوستل، د ګرم مایات ورکول، لکه بیا زه وایم ډېر تاکید کوم، شلغم شوروا زموږ وطن کې شته، د کچالو شوروا شته، همداسې دا شړومبې مونږ دغه کو ورته وایو، توده شړومبه ته جوړو، همداسې مثلا مستې شودې په کورونو کې چې شته دی، او دې کې ځینې دا زنجفیل یا څوک ورته سنوي چې دا ډېر معمول دی، ډېر ښه مؤثر شی دی. دا کتاب کې راغلی همداسې نه دي چې دا د خلکو کې رواج دی او مونږ یې وایو، نه، دا ډېر پخوانه کتاب کې شته. نو دغه شیان ورته ورکړل شي او تنفس یې وشمېرل شي. که چېرته بیا دغه ماشوم چې د یو کال نه تر پنځو کلنې تنفس یې څلوېښت وي یا د دې نه زیات وي په یوه دقه کې پوره وشمېرل شي، نو دا کېدلی شي سینه بغل وي. یو صحي کارمند سره مشوره وکړو، ان دا چې په خپل سر ځینې انټي بیوټیکونه ورکو او هغه آینده کې د دې حیات خراب کړو، ژوند یې خراب کړو. نو او کچته د دې خوراک کې مشکلات په صورت کې ډاکټر ته یې سنور ضرور نه ده چې شفا روغتونو ته لاړ شو. متاسفانه په زما په سرتفل کې یا په نور روغتونونو کې چې کار کړی دی په میوند کې، هلته هم د مریض د پافشارۍ په ذریعه یا د ډاکټر د کم توجهي په اساس ډېر ټول ناروغان چې بستر ته ضرورت هم نه لري بستر کېږي، چې تقریبا شل په سلو کې شل ناروغان غیر ضروري بستر کېږي، او هلته د بل ناروغ سره په یو بستر کې لویږي، درې او څلور مونږ په یو بستر کې سوال چې دا باعث دی کېږي چې
دلته یو ډاکټر سره چې نه دی شفاخانو محیط او د دواخانو او شفاخانو والته چې مریضان تګ راته کوي، خو معمولا ډیر حساس وي که سم پاکاري نشي. خو چې د افغانستان غوندې ټولنه کې نور مسایل هم مشکلات لري، نو طبعا چې شفاخانه به ډیر مکمل هایجین نه وي همیشه، یا د خلکو د بی احتیاطي یا د سټاف او پرسونل. دا څومره مهمه ده چې مثلا خلک ډیر جدي نه وي نو روغتونو ته د مراجعه نه کوي، یا حداقل د ټلیفونونو لارې د ځینې مشکلات حلوي که ممکنه وي؟
دا درسته خبره ده. مونږ کوشش وکړو چې د کې یو تعادل په نظر کې ونیسو، نه د روغتون خلک ډېر وډارو، مګر نو روغتون ته هم دا باید ووایو چې دوی خپل سټنډرډونه او شرایط مراد کړي. زه متاسفانه زه تاسو ته دا ویلی شم چې مونږ په خپل پریکټس کې داسې کارونه کړي دي د ځینو مازیرو یا زمونږ د ناپوهي په وجه یا زمونږ د بې اعتنايي په وجه چې ماشومان ته ضرر رسولی دی. مثلا یو وخت نه
منگ لس واری کارا والا تر چو چی با پچا شاینو منگ آماغ استم کارا والا زکر نمودر لو دی یا حقا پیپ چی منگ تنفس اکسیجن پی ورکو ده یو مریض نمخ بلتا مچو دو بلنم بلتا چوالو چی دا باعث انتقال دا مرز کی گی روختونونا باید دیتا توجو که دا همی روختی وزارت هم دیتا توجو چی کنٹرول شی خو د دې په څنګ کې دوستان یا خلک هم باید فکر وکړي چې روغتون یوازې لار نه ده او په کور کې کېږي که د ډاکټر ستاسې په وینا یا تلیفوني یا مثلا مخامخ مشوره واخیستل شي او هغه د ځان سره عملي کړي چې دا ډېر ښه کار دی دا خبرې چې موږ او تاسې کوو او دا یو څوک د ځان سره تکرار کړي او بیا یو وخت کې
لاری بندی وی او دغه سیمې خلک څلور پنځه میاشتې له بیرون سره رابطه قطع وی په غور کې غنی سیمې په بدخشان کې او په بامیانو کې ځینې سیمې دغه دي چې خلک تګ راتګ نشي کولای په بادغیس او ځن نور لور په تو سیمو کې همدارنګه په نورستان په ختیځ کې البته کونړ ځینې سیمې چې خلک په سختی باندې راوځي او ولته چې ژمې راشي او بارانونه یخ وي ته باندې د ارتباط قطع کیږي په هغه حالتونو کې هم التستونځ ډیری وی او د واکسینو مسله څومره مهمه ده مثلا دی دغه سناروغي د مخنیوي لپاره مثلا شری دی زین نور ویروسي ناروغي دی چې الته باید ختم شي یا د پولیو دی چې دغه ټول دولت یا نور ارګانونه ترجمه مخ کې دا کارونه کوي ځکه چې په ژمي کې دا خو مطلق بندي او په ژمي کې بیا دغه ناروغي لپس زیاتیږي
ډیره منا تاسو خو پوینټ یو زما په ذهن کې وو اول د دې هغه مناطق چې په ژمي کې بندي دوی به د تبو ولویت ورکو تاسو ته پته ده ټول وطندار وطنوال پوهېږي چې په افغانستان کې هیڅ داسې کونج نشته چې په هغې کې واکسین نه وي موجود البته یو چا ته په دوه ساعته فاصله کې یو چا ته په درې ساعته او چا ته په نیم ساعت کې چا ته په لس دقو کې واکسینونه شته نو واکسین چې دی او کوم واکسین دی دا د طفولیت واکسینونه چې موږ یې کوو دا ډېر زیات موثر دي او دا د تنفسي ناروغیو نه مخنیوی کوي مثلا که موږ یې نومونه وایو اول د پولیو واکسین دی د توبرکلوز واکسین دی د زیړي واکسین دی دا مثلا دا د ډی پی ټی واکسین دی ډېر زیات چې ارزښت لري هغه د شیری واکسین دی چې کله چې ماشومان د شیری واکسین وشي شیری ناخته کیږي او شیری چې اختنه شو د تنفسي ناروغي لکه سینه بغل او سوی تغذی خواته نه دي او دا واکسین په هغه سیمو کې چې تاسو ورته ته مخکې اشاره وکړه چې موږ په دې ډېر سختۍ سره دا ځین ته واکسین رسول او اوس هم پکې شته دی دوی باید واکسین وکړي دویم د مؤسسات او سیتاما او یا مربوطه صحی مسئولین داسې مناطق ته باید مخکې د مخکې نه دغه کلینیکونه او یا کوم د کلو کلیوالي مرکزونه چې د دوی د حداقل ساده دوا مثلا د یو پاراسټامول او یو کوټراموکسازول سره دوی سپلای کړي او هلته ورسره موجود دي ځکه چې بېلارې بندې موږ ته لیدلی دی چې تیاری به م کرایه کولی چې دا دوا ورسو که د مخکې ورسول شي دا به ډېر ښه کار وي او ضمناً دا خلکو ته یو خاص تبلیغات هم داسې وشي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی ته خپل تدابیر ونیسي او موږ ته د کورنۍ مواظبتي دا همیشه په نظر کې ونیسي دا به ډېر زیاته مهم واکسین نه یوازې په دغه منطقو کې بلکې په ټول نړۍ کې ډېر ضرور دی او که چا واکسینونه پوره کړي وي او پته شته دی دوستان ته چې چا چې واکسین کړي هغې په ډېر ناروغۍ نه دي اخته شوي لکه شنه ټوخله اوس تقریبا په افغانستان کې ډېر ځایونو کې څوک اته پېژني نه یا شره یو څوک شاید ونه پېژني مګر په هغه وخت کې ډېر زیات اګر چې متاسفانه سکلې بیا په ځینې ځایونو کې ډېر واقعات یې ډېر زیات راغلي وو نو دغه ستاسې ټیک ته زه بیا تاکید کوم چې دا د مربوطه
انجو چې هغه ولایت کور کوي دوی باید لارې د قطع کېدو نه مخکې ځینې دواګانې اکمال کړي او ځینې تبلیغات مثلا د مسجد لارې یا هغه سی ڈبلیو یا د اجتماعي کارکن چې په هغه ساحه کې د هغې د لارې خلکو ته څه تبلیغات وکړي او تدابیر ورته ونیول شي. د دې سره سره شاید ځینې واقعات وي چې هغه باعث ماشومانو د مړینې یا د انسانانو د مړینې سبب وګرځي چې متاسفانه د دې لپاره به بیا په دغه سخت واقعیت کې زموږ تدابیر نه لرو، نو ښه به دا چې وقایوي تدابیر مخکې د مخکې نه ونیول شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه کوم د تاسو له توضیحاتو، ځکه چې تاسو په دری پروګرام کې میلمه یاستئ. تاسو ته به وخت اجازه درکړو چې لږ وقفه ونیسئ. د تاسو نه مننه، سلامت اوسئ چې توضیحات مو راکړل. مننه، سلامت اوسې. اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام په دې باندې متمرکز و چې په ژمي کې د ماشومانو او هغو ډلو چې زیانګالې دي ناروغۍ څومره زیاتېږي، خصوصا تنفسي ناروغۍ، ریزش، نسناستي او ګڼ نور ویروسي مرضیانې هم چې په ژمي کې زیاتېږي، مخنیوی په څه شکل دی، کورنۍ څه کولی شي، په دغو ټولو مواردو مو بحث وکړو.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا سدے آزار شیتا چالو نہ جانا لوٹے پردی کورونا جانا نپتا چپرے لوٹے پردی کورونا جانا پلوستا دو ماتا کڑی چو پندو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا
سدی آزار شیدا چالو نہ جانا چدا
سات ازار شي ته چلو نه جانا هر یو پند ملغلری دلالو نه جانا
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
چپ خلا جنتی را